The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2015 نومبر د میاشتې څلور منیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې ته واشنگتن کې د نه ورځ د شپې لس نیم بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځا شپه کوم هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهل شریف دا وخت د سعودي عرب په دوه ورځنی سفر دی او د سعودي عرب د فوز مشر عبدالرحمن بن صالح البنیان سره ناسته کړې او په خبرو اترو کې د دواړو ملکونو د فوز ترمنځ اړیکې، دفاعي همکاري او سیمه ایز امنیتي حالاتو باندې خبرې شوې. د روس خارجه وزارت ویلي دي چې د شام صدر بشار الاسد په واک کې د ساتلو فیصله به د شام خلک په خپله کوي او د هغه په واک کې ساتل چرې هم د روس مقصد نه دی. د امریکا سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنست د روس د دغې خبرې په ځواب کې ویلي ګمان نه کوي چې ګنې روس به د شام په اړه خپل دریځ کې بدلون راولي.
I have doubts that it reflects any sort of change in their view. And unfortunately, it's certainly inconclusive about whether or not they're prepared to change their flawed strategy.
او د آرام سمندر په غاړه پراته ملکونو لپاره د امریکایي پوز مشر ویلي د چین مصنوعي جزیرې سره خوا کې د امریکایي پوز د ګشت تازه پرمختیاوي د کوم خطر ونه ګڼل شي. د دې نه څو شېبې وړاندې د چین خارجه وزارت ویلي و چې د امریکا ګایډډ میزایل ویشتونکي جنگي بیړۍ د دوی سپریټلی جزیرې سره 22 کیلومتره کې د وزرولو کار ښکاره پتون وخل دي.
Where I believe that we've made good progress on broadening cooperation between our nations and between our militaries.
اوسلاندې کو د خبرونو تفصيل. د پاکستان د فوز مشر جنرال لاهل شریف د دوه ورځو په سفر سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د فوز د اطلاعاتو د څانګې مشر جنرال عاصم سلیم باجوا په ټویټر جاری شوي بیان کې ویلي د سعودي عرب د دفاع نائب وزیر او د سعودي عرب د ځمکني فوز اعلی مشر د هرکلی کړی. ورستو د پاکستان د فوز مشر د سعودي عرب د فوز مشر عبدالرحمن بن صالح البنیان سره ناسته وکړه او په خبرو اترو کې د دواړو ملکونو د فوز ترمنځ اړیکې مضبوطول، دفاعي همکاري او سیمه ایز امنیتي حالاتو باندې خبرې وشوې. پوز د اطلاعاتو څنګه وایي چې خپل دورځنی سفر کې به جنرال لاهل شریف د سعودي عرب سیاسي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کوي. یاد دی وی چې د پاکستان د فوز مشر د اکتوبر په 13 نیټه ویلی وو که چېرې د سعودي عرب خپلواکۍ ته کوم خطر راپیښ شو نو پاکستان به ضرور د دوی دفاع کوي. د روس خارجه وزارت ویلی دي چې د شام صدر بشار الاسد په واک کې د ساتلو فیصله به خپله د شام خلک کوي او د هغه په واک کې ساتل چرې هم د روس مقصد نه دی. د روس یو ځایي راډیو سره مرکه کې د روس خارجه وزارت وایاندې ماریا تخاروا ویلي روس هیڅکله دا نه دي ویلي چې د صدر بشار الاسد په واک کې پاتې کول د دوی په بنیادي غوښتنو کې ده. دې زیاته کړه چې په شام کې د څلور کاله خانه جنګۍ لپاره ضروری ده چې مرکز کې یو فعال حکومت وي. دې خبرداری ورکړه د اروپایي ملکونو څخه که یو ملک په شام کې د حکومت بدلولو خبره کوي په دې وخت دغلته حکومت بدلول به لویه تباهي رامنځته کړي چرته چې د وړاندې نه تر دوه لکو زیات خلک په خانه جنګۍ کې وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي. د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنست د روس د دغې خبرې په ځواب کې ویلي چې ګمان نه کوي هغوی به په خپل دریځ کې بدلون راولي کوم چې دوی وایي په شام کې د روس تګلاره د غلطه یو ډکه ده. په آرام سمندر په غاړه د پراتو ملکونو لپاره د امریکایي پوز مشر ویلي چې د چین مصنوعي جزیرې سره خوا کې د امریکایي پوز د ګشت تازه پرمختیاوي د کوم خطر ونه ګڼل شي. د دې نه څو شېبې وړاندې د چین د خارجه چارو وزارت ویلي وو چې د امریکا ګایډډ میزایل ویشتونکي جنگي بیړۍ د دوی سپریټلی جزیرې سره 22 کیلومتره کې د ودرولو کار ښکاره پتون وخل دي. په آرام سمندر کې د امریکا کمانډر اډمیرل هری هیرس نن د چینایي چارواکو سره په دې لړ کې په چین کې خبرې اترې کړې دي. نوموړي د دې لیدو کتو نه وړاندې ویلي وو چې امریکا جنگي بیړۍ دغې ځای ته د لیږلو مقصد چرې هم د دغه ځای ته لیږلو مقصد د هوایي او سمندري لارو حق، قانونی حیثیت او ازادي پر ځای ساتل دي. ولی د خبرو اترو وروسته د ویلي چې د چینایي چارواکو سره کیناستلو مقصد په هر حالت کې د رابطو لاره خلاصه ساتل دي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي په خپل ویبپاڼه لګول شوی پیغام کې ویلي چې ډیت ټو امریکا یا امریکا مرداباد ناره هیڅکله هم د امریکا د خلکو پر ضد نه ده، بلکې دا په اصل کې د امریکا خارجه پالیسیو پر ضد ده. بلخوا د امریکا خارجه وزیر جان کیری مرکزی آسیا ته د خپل 15 ورځنی سفر په پای کې ترکمنستان ته د تګ په وخت ویلي چې امریکا غواړي د ترکمنستان سره په اقتصاد ښه کولو کې لاس وکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنوردونکو د دی ریډیو سره نه خبرونه ته نه خبرونه غوښته واشنگټن ډي سي نه وګورئ. د پاکستان د فوز مشر جنرال لاهیل شریف د 2 ورځو په سفر سعودي عربستان ته رسیدلی او د فوز د اطلاعاتو څنګه وایي چې مشر د اطلاعاتو څنګه مشر جنرال عاصم سلیم باجوا په ټویټر جاری شوی پیغام کې ویلي دي چې د سعودي عرب د دفاع نائب وزیر او د سعودي عرب د ځمکني فوز اعلی مشر د هرکلی وکړو، او د دغې وروستو د پاکستان د فوز مشر د سعودي عربستان د فوز د مشر عبدالرحمن بن صالح البنیان سره هم ناسته وکړه. په دغه حق لباندې مونږ د ریور رادیو په نیویارک کې سړنکار د پیر زبیر شاه څخه پوښتلی چې په سیمه کې ک یو خواته د ایران په نږدې یو کې ځنی اعلی چارواکو د اسلام آباد سفر کړي، نو بلخوا هم تیره هفته په جیلم کې د پاکستان او د سعودي عربستان د پوز شریک عملیات بخنه غواړم د دواړه ملکونو پوز شریک مشخونه هم پای ته رسیدلی دی. او په دغه وخت پاکستان د فوز مشر جنرال لاهیل شریف ویلی وو که د سعودي عربستان خپلواکۍ ته خطر راپیښ شو نو ضرور به پاکستان دفاع کوي. په دغه حالاتو کې د پاکستان د فوز مشر سعودي عربستان ته سفر څه معنی لري؟ نو راځي چې نور تفصیل د پیر زبیر شاه څخه په دغه مرکه کې واورو چې څو شیبه وړاندې مو ته کړی.
خو یو اشاره دا ده چې پاکستان په داسې پوزیشن کې دی چې دې کوشش دا دی چې دواړه ایران او سعودیا دواړو سره خپل تعلقات یو توازن وساتي. او دې منځ کې پاکستان او سعودي تعلق خو ډېر زوړ دی، او څنګه تاسو چې 16 مخکې جنرال شریف دا کړی و چې په سعودي باندې حمله به چکیږي نو پاکستان به هغه مخه نیسي، نو په دې هغه کې د خپل بیا هلته تګ او هلته په دې حالاتو کې اسپیشلی نن سبا چې کوم یمن کې سره روان دي، دې نه مخکې که تاسو سوچ کړی پاکستان پارلیمنت دا اعلان کړی و چې دوی به فوج نه لیږي، نو دې سره حالات ډېر زیات دواړو ملکونو خراب شوي وو. اوس پاکستان کوشش دا دی چې هغه حالات بیا واپس نارمل ته راولي، او ما ته دا ښکاري چې دا کوم سفر دی دا مکه کوشش یو حصه ده.
بل پیر زبیر شاه صاحب، په عرب ملکونو کې هم هلته حالات خراب دي، او په یمن کې به د سعودي د ائتلافیانو لخوا عملیات، او بیا په یمن کې د حوثی وسلوالو پر شا د ایران مرستې چې کوم دی په هغه باندې هم وخت په وخت مطبوعاتو کې لیکل کیږي، او بیا اخوا ته په شام کې هم حالات داسې دي چې د صدر بشار الاسد په مرسته باندې د ایران عسکر لګیا دي دغلته کې د داعش وسلوال ډلې پر ضد عملیات کوي. دغه اړخته که وکتل شي نو په دې کې د پاکستان رول څه کېدای شي؟
جی، پاکستان رول خو متاسته ہوئے چې دا د پاکستان د باریک پوزیشن کې دی. یو طرف ته خو هغوی ته دا اندازه ده چې کوم ایران رول دی هغه زیاتیږي په دې سیمه کې، هغوی اسپیشلی چې کوم دا جوهري ډیل دوی وکړو امریکې سره، او دې نه پس امریکا اوس هغوی په دا شام کې چې کومې خبرې کیږي روس امریکا او سعودیا منځ کې هغه ته ایران هم راوښتی دی، نو هلته چې کوم شام کې ایران او سعودي ټینشن چې کوم مسلې دي هغه زیاتې دي، او پرون ایران اعلان کړی و که ان کیس سعودي هلته وي نو دې به د خبرو نه واپس راوځي. نو پاکستان اوس کوشش دا دی چې یو سر ته ایران نه کړي خفه، په دې چې ایران ګوانډ دی ورسره، ګوانډري ده او بل طرف ته سعودي دی چې سعودي ډېر زیات احسانات دي پاکستان ته قرضه ورکوي پاکستان ته تیل ورکوي پاکستان هغوی فوج ټرین کوي هغوی چې کوم فضایه ده هغوی پالټان ټرین کوي نو پاکستان به اوس کوشش کوي چې دا ښه توازن وساتي خو ما نه دی خیال چې دوی به په دې کې هغوی یو وخت راځي چې کوم کې به دوی فیصله کوي چې یا دوی ایران طرف دي یا سعودي طرف ته دي
ډېره مننه کوپیر صاحب ساسي
ډېره
مننه په افغانستان کې هم د داعش ډلې د اثر په زیاتېدو وخت په وخت د تشدد راپورونه مخې ته راځي او په ننګرهار ولایت کې د دغه ډلې لخوا په عامو خلکو کمې د تشدد پیښې رامنځته شوې په دې باندې تاسې ته یو راپور د وایس اف امریکا چې کوم راپور دی زموږ همکار زاهد خټکی تاسو ته وړاندې
د افغانستان شرقي ولایت ننګرهار اچین ولسوالۍ مامند کلي کې ډېر خلک د خپلو خپلوانو په لټون دي چې یو میاشت راسي بې درکه دي ګومان دی د غتنان د داعش نومې تندره وډلې سره تړلي وسلوالو تختولي منور هم د خپل پلار په لټون کې تیرې یو میاشت راسي لګیا دی یو ورځ ورته چا ویل سماجي رابطو په ویبپاڼه یو ویډیو کې د داعش وسلوال خلک په بمونو الوزوي منور د دغه ویډیو کتلو زړه ونه کړی شو نو بل چا ته خواست وکړو چې ورته حال تیر کړي دغه ویډیو کې د ده پلار هم وو
دا خو چې دغه چانه بیا ما پښتنه وکړه چې زه خو دغه شي توان نه لرم خو دغه کیسه لګر ته وکړي بس دا لونه سو کاسو کې پښمار کې زما پلار هم
کله چې دغه سیمه کې د داعش کاروای زیاتې شوې نو د منور پلار د سره د خپل کورنۍ د کلی نه بهر ولېګلو پلار یې پاتې شو چې د کور خیال وساتي او دا ګمان یې نه کولو غني داعش په دته ځان ورسوي ځکه چې د بوډا سړی دی نو منور سره د کورنۍ دیرش غړو د کلی نه بهر تګ وکړو منور ته به پلار په ټلیفون ویل سرنګ د داعش وسلوال کلی ته راغلل خلک مړه کړل کورونه وسوځول او ټول بوډاګان یې جماعت کې راټول کړل او وروستو منور واوریدل چې د داعش وسلوالو دغه بوډاګان غره کې مړه کړل او بیا یو میاشت وروستو هغه د دې ویډیو حال واوریدو عبدالمالک هم د خپل زوی تصویر ځان سره ګرځوي چې د مړه زوی اخیری یاد یې دی د داعش وسلوالو دغه 15 کلن تنکی ځوان هم وجلی د داعش لخوا وجل شوی خلکو کې قبایلی مشران د امنیتي ځواکونو غړي هر هغه څوک چې داعش مخالفت کوي او کله هسې عام خلک په نخه کیږي د داعش دغه ظلمونو یو عیني شاهد چې خپله هم لږ څه کې د مرګ نه بچ شوی اوس هم د یرې له وجې خپله پیژنګلو نه څرګندوي دغه تشدد له وجې ډېرې خلکو د دغه سیمې نه کډې هم کړي همدغه شان جو کورنۍ د تشدد له وجې په کډې مجبوره شوي او دا وخت یو خیمه کې ژوند کوي د دوی کور یو غړی داعش وجلې داعش مړی واپس کولو لپاره هم پیسې غوښتلې وروستو داعش دغه وجل شوي سړی پلار وتښتولو او خوشي کولو لپاره د خاندان نه پیسې واغستې د سیمې خلک وایي د داعش په شان وحشت او ظلم دوی مخکې نه و لیدلې دوی وایي د داعش په مقابل طالبان ډېر اصیل ښکاري
گرانو خدمت مندون کو دڑی ور اڈیو سہرانی خبرونو تا نیخ پنیغه د واشنگټن ڈی سی نا وگی د روس خارجه چارو وزارت ویلی چې د شام صدر بشار الاسد په واکه د ساتلو فیصله به په خپل د شام خلک کوي او د هغه په واکه ساتل چره هم د روس د مقصدونو څخه نه وو بل خو د امریکا د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنست ویلی دی چې د روس ته دغه خبرې داسې ګمان نه کوي چې ګنی هغې به د شام په حق له باندې خپل دریځ کې بدلون راولي کوم چې دوی وایي په شام کې د روس تګلاره د غلطیو ډکه ده په دې باندې نور تفصیل زموږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي
روسی خارجه وزارت ویلي کورنی فساد سره مخ د شامی صدر راتلونکي با شامی ولس ټاکی او هغه په اقتدار کې ساتل د ماسکو په عزایمو کې ناراضي د روسی خارجه وزارت ویان دا میرمن ماریا زخروا وایي موږ دا دریس چر نه د اختیار کړی چې د اسد په واک کې پاتې کېدل زموږ اولنی ترجیحاتو کې دي هغه په دې خبره زور راوړه چې شام کې د سلور کال راهسې روانې خانه جنگي ختمون لپاره پیاوړه مرکزی حکومت ډیر ضروری دی دا خبرداري هم ورکو چې د غربي نړۍ دا هسې چې شام کې به اقتدار په هر طریقه بدل کی دغه سیمه غټ بحران سره مخ کی په دغه جنگ چې وړاندې نه په دغه منطقه د 200,000 زیات کسان د منځ وړي او په لکاو یې بې کور کړی اثرات به نور هم خراب پریوزي نن د امریکا سپینې ماڼۍ د ماسکو دا دریځ رد کړ او ویان جاش ارنست ویل نه ګڼي چې د روس دا اوسنۍ کنډمه تګلاره به شام کې څه بدلون راولي. د دواړو نړیوال طاقتونو یعنی واشنگتن او ماسکو په وروستي بیاناتو کې دا اختلاف ښایي چې دا طاقتونه د شام په معامله یو بل سره څومره اختلاف لري. امریکا او ائتلافیان دریځ لري چې شام د اوږدې مودې سیاسي حل کې د صدر اسد هیڅ ځای نشته، ولې بل لوري ته روس شام کې د صدر اسد عسکرو لپاره خپل فوجي مرستو ته نور زور ورکړی، دغلته یې خپل جازونه لیږلي او هوایي بریدونه کوي. روسي ډیپلوماټان او فوجي چارواکي دریځ لري چې د هوایي قواو عملیاتو مقصد یې د خود ساخته دولت اسلامي په نخښه کول دي، خو بیا دا بیان غربي هیوادونه او امریکا خپل نه مني. دوی وایي روس څو سووار هغه د صدر اسد مخالفین هم په نخښه کړي د چاچې نه داعش سره ملګرتیا ده او نه پلویان دي. امریکني سیلنکاران وایي روسی هوایی عملیات خال خال داعش په نخښه کوي، ولې ټول زور یې د صدر اسد مخالفینو وسلوالو پسې لګولی. روس دا خبر ردوي او وایي د یاغیانو پر ضد عملیاتو کې توپیر نه کوي. امریکا په مشرق کې جوړ ائتلاف هم د داعش شرخوخو پر ضد هوایي ټکونه کوي او تیرونه صدر اوباما شام ته د 50 پورې امریکایي خصوصي دستو فوجیان لیږلو اعلان هم کړی. دغه عسکر به د داعش پر ضد عملیاتو کې د ځایي وسلوالو مرستې او مشاورت کوي. امریکا وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ وایي دغه امریکني عسکر به باقاعده فوجي عملیاتو کې برخه نه اخلي. د شام جمهوري عسکر یا سیرین ډیموکراتیک فورسز په نوم دغه وسلوال قوت لپاره د امریکا دفاع وزارت پینټاګان 13 میاشت خپل هغه پروګرام هم راغونډ کړی د کم د لاندې بچي دوی امریکا تربیه کول. بل لوري ته د امریکا فوج وایي د سینای په سارا پرېوتې روسي د سورلو جاز د تباه کېدو په وخت دوی یوې سیارې یو سره د اور کر خلیدلې، خو بیا دغه پیښې اصل عوامل اوس هم لا واضح نه دي. چارواکو دا اندازې رد کړي چې ګنی وسلوالو به دا جهاز په میزایل را نسکور کړي چې په نتیجه کې ټول 240 سواره مسافر او عمله مړه شوي. د ړومبي تحقیقاتو نه داسې نه معلومیږي چې ګنی دغه جهاز په میزایل لګېدلې یا انجن باندې اور پورې شوي، خو بیا پوهان دا هم وایي چې کیدی شي په جهاز کې دننه تخریبي کاروایی شوي وي. مصری صدر عبدالفتح السیسی د داعش وسلوالو دا دعوی هم رد کړي چې ګنی دغه جهاز دوی را غورځولې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو څنګه یونیسیار وایي چې په ګرد نړۍ کې په نږدېو کې د کډوالۍ یا د کډوالو په شمېره کې د اضافي له کبله داسې اندازې لګول شوې دي چې په هر لس منټه کې یو ماشوم د کډوالۍ په حالت کې د کورنۍ دننه سترګې پرانیزي. په دغې باندې د وایس اف امریکا یو راپور زموږ همکاره انیلا خالد تاسو ته وړاندې کوي.
په نړۍ کې د داسې خلکو شمېره دا وخت 10 میلیونه ده چې د یو ملک شهریت هم نه لري. دا بې وطنه خلک د هاغه سهولتونو نه محروم دي چې د یو ملک د شهري په حیثیت نور خلک ورته رسائی لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي دنیا کې هر 10 منټه کې یو ماشوم د بې وطنۍ په حالت کې زیږون کوي. د یونیسیار یو چارواکي والکټر کویوې ته وایي بې وطنۍ د ماشوم خواهشات او ارزوګانې تباه کوي او د هغه په نفسیاتو او خود اعتمادی باندې منفی اثرات غورځوي. خاغلی ترک وایي د بې وطنۍ په حال کې ژوند کوونکي ماشوم د نورو ماشومانو سره د ځان مقابله کوي او بیا یې دا پوښتنه په ذهن کې راپورته کیږي چې هغه ولې لکه د نورو ماشومانو سکول ته نشي تللی یا د صحت د خصمانی سهولتونو ته رسائی ولې نه لري، آخر فرق څه دی؟ د یونیسیار رپورټ وایي د بې وطنۍ په حال کم عمره خلک د تعصب، بدنامۍ، د ویرولو او د استحصال سره هم مخ کیږي. بې وطنه خلک په هر بریازم کې موجود دي او د بې وطنه کېدو مختلف اسباب وي. په ځینې وختونو کې خلک د یو ملک د ماتېدو له امله هم بې وطنه شي، لکه د پخوانی سوویت یونین د ماتېدو په نتیجه کې هم ګڼ شمېر خلک بې وطنه شوي، او لکه د جنوبي سوډان د یو نوي ملک په حیثیت کې د جوړېدو له امله هم ځینې خلک بې وطنه شوي. د ملګرو ملتونو والکټ ترک وایي د خلکو د بې وطنه کېدو د مسلې حل راوستې کېدی شي. ولکټرک وایي که یو ملک وغواړي چې دا مسله حل کړي نو د قانون سازۍ د لارې حل ته موجود بې وطنه خلکو ته شهریت ورکولی شي، خو د دې دپاره ضروري ده چې دغه هیواد سیاسي اراده او د مسلې په حل کولو کې دلچسپي ولري. UNHCR وای هر هیواد باید هر هغه چاته شهریت یا د زیږیدنې سند ورکړي څوک چې په خاوره پیدا شي. یو هیواد ته هم نه دی پکار چې د نسل، مذهب او د رنګ په بنیاد چاته د شهریت ورکولو نه انکار وکړي.
په ترکیې کې عمومي انتخابات د صدر رجب طیب اردوغان پارټۍ ګټلې دي. په داسې حالاتو کې چې دغه ملک کې یو خواته د پی کے کے یا دغلته کې د کورد وسله والې ډلې پر ضد د تیرې سمودې راهسې که یو خواته مبارزه روانه ده، نو بل خواته ګاونډي ملک شام کې د داعش پر ضد عملیاتو کې هم د ترکیې لخوا مداخلت په ځینو ځایونو کې شوی دی. په دغه حق لباندې تاسې ته زمونږ همکار بختور شاه د وایس اپ امریکا راپور وړاندې کوي.
په ترکی کې د واکمن ګوند په انتخاباتو کې واضحه ګټې وروستو ځنې سیړونکي خیال کوي په سیمه کې د خپل سره اسلامي ریاست په نوم د وسلوالو په ضد جګړه کې به مرستې وشي. د ترکی په چارو ماهر سونر کاګاب ته وایي یو وارې بیا په انقره کې د واشنگټن ملګری حکومت جوړ شوی چې ورسره به د داعش په ضد جګړه کې ملاتړ وشي. خو په ترکی کې روانه جګړه په سیاسي توګه لوی کړکیچ هم لري او ځینې څېړونکي اندېښمن دي په شام کې د واشنگټن او ترکی په ګډو مقصدونو کې تضاد راتلی شي. په واشنگټن کې سنټر فار امریکن پروګرس کې څېړونکی الن میکوفسکي خبرداری ورکړی په شام کې د امریکې او ترکی مقصدونه بیل بیل دي. امریکا په شام کې خودسره اسلامي ریاست په ضد د هغه ائتلاف ملاتړ کوي چې پکې کورد او عرب وسلوال هم شامل دي. ولی د ترکی ترجی د صدر اسد تخته نسکورول دي څوک چې د یاغیانو پر ضد جنگیږي او په لویه کچه خلک د شام نه د جګړو له کبله ترکی ته په کډه کولو مجبوره شوي دي. نو ځکه امریکا داعش ختمول غواړي او ترکی د صدر اسد تخته اړول غواړي. په انقره کې د بمی چاودنو وروستو چې د سلو نه زیات کسان پکې وژل شوي او شک یې د داعش په وسلوالو کې د حکومت مخالفه ډلو د صدر طیب اردوغان په حکومت ټکونه کول چې د داعش په ضد قوي ګامونه ناخلي. ولی صدر طیب اردوغان د دغې تور د شام په استخباراتو او د داعش او کورد وسلوالو په اتحاد لګولی. څېړونکي وایي یو وارې بیا په واک کې په راتلو به صدر طیب اردوغان په ترکی کې د کورد وسلوالو پر ضد مبارزه تونده کړي او که په شام او ترکی کې به د داعش پر ضد ګامونه اخلي. ځینې څېړونکي وایي ترکی په شروع کې داعش ته سنه ویل، ولې چې د اردوغان پارټۍ ګڼل داعش به په شام کې د صدر اسد تخته واړوي. خو کله چې داعش د ظلم او تشدد لړۍ وغځوله نو ترکی یې په ضد په ائتلاف کې شامل شو او د داعش په ضد یې خپلې اډې هم د امریکې او اتحادیانو جنگی جازونو لور کړي. خو بیا هم ځینې څېړونکي د انقرې او واشنگټن ترمنځ بې باوري ویني. واشنگټن په ترکی کې شوي تازه انتخاباتو په نتیجو هم خپلې اندېښنې ښودلې دي چې ګنې دغه انتخابات د دباو لاندې شوي او پکې خبریالان یرول شوي هم دي. خو صدر طیب اردوغان دغه تورونه ردوي او ویلي دي نړۍ دې د ترکی د انتخاباتو د نتیجو احترام وکړي.
یو څو څاڅکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
اوستر ټولاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل صاحب تیار کړی.
د انټرنیټ په ویب پاڼه خوریدونکو مشهور امریکایي اخبار فارن پالیسی کې نن د شام د رواني خانه جنگي او په شام کې د تیر یو میاشتې راسي د صدر اسد په مخالفینو د روس د بمباری نه پر اغولاړو حالاتو یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی. د رپورٹ په شروع کې لیکلی شوی دی چې په شام کې د روس د فوزی مداخلت شاته د اسلامي توندلاریتوب ویره ده، کومه چې د روس د کمشمیر مسلمانانو له طرفه د راپورته کېدو خطر ده. رپورٹ لیکي ښکاری داسې چې د روس صدر پیوټن د شام په خانه جنگي کې د خپل جاري جواره ډیس تو کړی دی. صدر ولادیمیر پیوټن په شروع کې خو ډیر په ډاډه زړه د روس په کوت کې موجوده هر قسمه وسلې په دګر شام ته ورسولې او د صدر بشار الاسد مخالف سنی مسلمانانو باندې بے دریغ استعمالول شروع کی، خو وسلونه د کار قسطو د عمل تر سو وخت پورې د جاری ساتلو رستو ولادیمیر پیوټن اوس د روس کردار لا د مشرق وسطا په سفارتکارۍ کې یو مرکزی حیثیت پیدا کړی دی. د ډیر په زړه راښکونکو الفاظو کې خپل دا پیغام په سیمه کې خور کړی دی چې روس د یو لوی عالمی طاقت په حیثیت واپس عالمی معاملو ته را دنګلی دي، او دا چې د شام د خانه جنگي په شکل کې دا وخت مشرق وسطا کې د خونړو جوړو حالاتو علاج صرف روس سره دی. دا صدر اسد په مخالفینو تر یوې میاشتې پورې د بمباری کولو نه پس صدر پیوټن صدر اسد غوره ټپه ماسکو ته راوغوښتو، او د خبرونو مطابق د شام د جنگ د ختمولو د روس جوړه فارمولې د ده د غوږو تیره کړه. امریکا البته په دې ټوله لوبه کې تیرویستی شوه، او هغه دا شان چې د امریکې د خارجه چارو د وزیر د جان کیری د روس خپل همسنګ سره د یو ملاقات نه پس امریکا د شام په باب له ویانا کې کیدونکو خبرو له د روس اهم اتحادي ایران لا په بلنه ورکولو رضا شوه. فارن پالیسی لیکي چې د روس صدر پیوټن د شام په خانه جنگي کې په وردانګلو سری موچه ځان تپاره کړی دي. فارن پالیسی لیکي چې صدر پیوټن په ډیره چالاکۍ مشرق وسطا کې د ایران، عراق او د شام د شیعاګانو د اتحاد جوړولو نه پس د دې اتحاد مشرۍ ته وړاندې شوی دی، او دا شان شعوري یا لا شعوري تورې په مشرق وسطا کې د سنیانو خلاف جنگ شروع کړی دی. هر کله چې د سنی مملکتونو مشري سعودي عرب کوي، او سعودي عرب لکه چې خخ کاره ده د امریکې اتحادي دی، خو دلته د سنیانو په دشمنۍ کې د پیوټن په زړه کې یوازې د امریکې د اتحادي او د سنیانو د سرپنچ ملک سعودي عرب ویره نه ده، بلکې خپله د روس دننه د 2 کروڑ نه د زیاتو سنی مسلمانانو سرو سترګو هم په مخه اخیستی دی. د چا چې شام کې د روس په بمبارۍ کې قتلیدونکو سنیانو سره قدرتي طور خواخوږي ده. فارن پالیسی لیکي چې د امریکې صدر باراک اوباما په سوسو کرته ویلي دي چې د هغه روس سره شا په شا هیڅ قسمه جنگ نه دی روان، خو د صدر اوباما د دې بیانونو باوجود ګرد مشرق وسطا سیمه دا وخت یو سخت اړیګړی سره مخ ده، په کومه کې چې د وړاندې نه د جنگ، نفرت او د مذهبي منافرت د اور غرغنډې بلی دي، او اوس په کې د روس په مشرۍ کې د شیعاګانو د جوړ اتحاد او د امریکې په مشرۍ کې د سنیانو د راپورته شوي اتحاد له سببه په دې لګېدلي اور لکه چې پټرول توی کړی شوی دی. د روس صدر پیوټن له اوس د خپلې دې جوړې کړې لوبې نه خلاصې ګران دی، ځکه چې د مذهبي منافرت دا جرړې خپل د روس په جغرافیایي او تاریخي اډانه کې تر لرې لرې پورې خورې دي، او هغه دا شان چې د روس زیاتره سنی مسلمانان په قطبي کوه کاف سیمه کې آباد دي چې تاریخي لحاظ سره د روس مخالف دي. ډیره موده نه کیږي چې چیچنیا د ځایي مسلمانانو او د یورپ د غیر مسلم اقوامو ترمنځ د خونړو جنگونو مرکز پاتې شوی دی. د چیچنیا گاونډي هیواد داغستان د کوه کاف د سیمې د تحریکي خلافت د جهادیانو یو مضبوط ګړ دی، چرته چې مسلمانان عالمان خپلو خطبو کې دیمار د دولت اسلامیه مرسته کوي، او د ګرد روس نه 2500 مسلمانانو ظلمو د دې عالمانو په غږ لبیک هم کړی دی.
ګرانو قدرمنو اوردونکو، د ډیوه راډیو د سهارنۍ درې ساعته خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. هم په دې څپو د مشال راډیو خبرونو ته غوږ وسئ. د دې خبرونې په ټیکنیکی اړخ باندې زموږ سره همکاران وو پروډوسر زاهد خټک او انجینیر وو جان. دغې مننه کوو. خاوره زه ته غواړو ښاد او آباد اوسئ. د الله فمان.